السلام علیکم، احمد شیبر یم دا سجرړو ته دې سات خبرونه وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې سپین ماڼۍ ته نشته د ملي ګارد پر سرتیرو بریټ کونکي افغان دی او په 2020 کال کې افغانستان متحده ایالاتونو ته تللی و. امریکایي رسنیو دغه حمله کونکي چې په ټپي حالت کې د پولیسو لاسته ورغلی رحمان الله لکھنوال یاد کړی دی. نوموړي پرون چهارشنبه د واشنگتن د وی میترو تمځای ته نږدې د ملي ګارد پر سرتیرو ډزې وکړې او دوه تنه یې سخت ټپیان کړل. تر دغه بریټ وروسته د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې اعلان کړی چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر تر نامعلومې نیټې پورې درولی دی. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زموږ د هیواد خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. ډونالډ ټرمپ د ډزو دغه پیشه ترهګریز عمل بللی او ویلي دي چې عامل به یې لوړه به یې پرېکړي. تر دې وړاندې ډونالډ ټرمپ له خپلو اړوندو ادارو غوښتي وو څو د هغو افغانانو قضیې له سره وڅېړي چې د پخواني ولسمشر په واکمنۍ کې متحده ایالتونو ته تللي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما سرپرست جورجټ ګانیون په خوست او کنړ کې د پاکستان لخوا د ملکي کسانو پر وژلو خواشینی وښوده. میرمن ګانیون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون چهارشنبه د لیدو پر مهال د ملکي کسانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه د دغو لیدنو کتنو خبر خپور کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پر کنړ، خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د وړمې ورځې په بریدونو کې لس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد وویل چې دوی به په مناسب وخت کې د دغو بریدونو ځواب ورکړي. که څه هم د پاکستان پوځ په دې حملو کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخواني وزیر جان اڅکزي د نومبر په 15 وویل پر افغانستان دا تازه بریدونه د پېښور پر اف سي ټواکونو د حملې په غچ کې شوي. په پېښور کې د دوشنبه په سهار د سرحدي پولیسو پر یو مرکز په برید کې لږ تر لږه درې سرتیري ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. په هانګ کانګ کې نن سهار د یوې لویې اور لګېدنې له کبله 44 کسان مړه شوي، 45 ټپیان دي او 209 نور تري تم دي. د جرمني خبري اژانس وایي دا اور د استوګنې په څو بلاکونو کې لګېدلی. د اور لګېدو ځای ته نږدې اوسېدونکو ته سپارښتنه شوې چې خپلې کړکۍ او دروازې وتړي او هغو ودانیو ته نږدې نه شي چې اور یې اخیستی دی. د هانګ کانګ د ساوت چاینا مارنینګ پوسټ د راپور له مخې له 800 څخه ډېر اور وژونکي او بیړني طبي خدمات د غرس له 140 څخه ډېر د اور وژنې موټر د پیښتې ځای ته استول شوي دي. د ساوت چاینا مارنینګ پوسټ دا هم ویلي چې درې کسان د اور لګېدو په پیښه کې د لاس لرلو په شک نیول شوي دي. پاپ لیو څوار لسم نن د پاپ صفت په خپل لومړني بهرني سفر ترکیه ته روان شو. د راپورونو له مخې پاپ لیو څوار لسم په دې سفر په ترڅ کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او په سیمه کې به د ستونزو په تړاو خبرې وکړي. پاپ له ترکیه لبنان ته ولاړ شي. پاپ لیو څوار لسم امریکایی دی. دی د می په میاشت کې د نړۍ د 1.4 میلیارد کاتولیکانو د مشر په توګه وګمارل شو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله میونی درنو ست کوونکو هیله دا چې ټول بروغ او جوړ وسی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لمړنۍ لوسته شرغلاست نو دا چې زموږ استاد لمړنۍ لوسته افغانستان او اسلام په حق لري راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د همدغه پزرپوري موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نو راځو خپل درس پیلو. د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې اول راځو سیاسي وضعیت. دا چې د افغانستان سیاسي وضع دا مهال څه ډول و د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې وو، یعنی مخ په کمزوري وو او د ماتې سره مخ وو، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال ویدیز، شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنې کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ وه، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال ویدیز، همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک الطوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هره برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلي په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال ویدیز، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي، او د هیواد پاتې نور سیمه چې وه هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونه باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و، چې د ورېښمو لاره دغه ډېر مشهوره لاره د دې سیمې څخه تیر سوی و، او سوداګریز کاروان نو هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیر سوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مسایدي هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزي د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمینه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشتنوالي لکبله دغه شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمينې چې برابرې وي، دغه شرایط د ویجاړېدو یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې وي، کوم شرایط چې مساعد وي، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګري باندې بوخت وو. د خپل یو عادیات یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، او دغه کړنلار د دوی د زیات بې وسلی سبب کده. یعنی کوم عادیات یا کوم فائدہ چې دوی ته رسیدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فائدہ او کوم خاصه ګټه نه پاتیدله. نو د دې لامل څه چې دغه کار د دوی د بې وسلی سبب سي، او د بې وسلی پر مخ باندې پر خو باندې ولر سي. همدارنګه د وخت په تیریدو سره د زنو بزګرو زمکه کې د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل، او یو ډلې ته د یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل، او د بلې ډلې بې وسلی بیا د دې لامل سو چې سخته مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنی دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یو ډله ډېره شتمنه سوه، یو شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق، د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده، بیا د دوی د بې وسلی لامل سو چې دلته یو اقتصادي نابرابري رامنځته. ورپسې هم پوهنیزه، ادبي او دینی وزوه، چې دین چې هغه د یوې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی. په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی و، او په خپل د بې اتفاقي سبب وګرځید. څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه. همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزي سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي، ګندهارا، درغنداب وادي، د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیواد تر شماله او د سنتر څنډه پوری بودایي او برهمنی دینونه رواج درلوده. در المر منځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې موجیات کړل د دې هر یو د ځنګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکو و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کوله او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلې وو او هره دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نننو زده کوونکو دا د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضع د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو. افغانستان ته د اسلام راتګ او خپرېدل ده چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خپرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیشه بلل کیږي چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام را ورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیشه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښ دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلې او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه وه، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. یا په بله وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخښه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب و، یو زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه و کړی او ډیر په یو بد حالات کې و. نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکوي، یو نوی هویت زموږ هیواد ته ورکوي چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خپرېدل د داسې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي. هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحاتو سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودې. نو له دې کبله پرځای به چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخوا مسلمانانو ته ورسول شو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنیتور قومندانی لاندې چې هغه د هرزوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځه څنډه کې د حیرشار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ. یعنی ساسانی ایران ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاسلاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلې او په ځانګړې توګه د نهاوند جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو ښار دی چې په 28 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړي او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د دې سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خوا څخه صادر شو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشرۍ لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیولو څخه وروسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سول، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه حال رامن سسیوی و زموږ په هیواد کې د دې لامل سوچ مسلمانان پر مخته کې لږ زند راسي او د مسلمانانو پر مخته کې لږ څه وزن ده. خدا واری بیا د مسلمانانو خلیفہ عبد الله بن عمر بن کریز د ختیځ سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نموري بیا په دې برخه کې ډیره هڅه وکړلې. عبد الله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه برته تسلیم کړل. په ځنګړی توګه د نیشاپور د فتح څخه ورسته په دیشم هجری قمری کال کې د نموري لار د افغانستان بیلابیلو شهرونو لوري ته خلاص سو، یعنی د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هیواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاس ته ورغلي. د نموري اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلی سیمو د فتح کار په غاړه واخستی او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاس ته ورغلل. دا و دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بیلابیلو سیمو پورې رسیږي. د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډیر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډیره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سو چې دوی ښه فعالیت وکړي او څه خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامي مشر او د اغیزمنو جګړې ایزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منلو روحیه وه. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزې هم باید یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو یو پر پنځمه برخه اسلامي دولت او څلور پر پنځمه برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړه. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړي توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحدي نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي. او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکم ادیانو د ټولنیز ټولیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکر په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او ورڅخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله مې ومنه درنو زکونکو، هیله دا چې راغو جوړ به یاست وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاست وایم. په دې هیله چې دغه مضمون د هل وست راخرنی شي وره سره ملتیا وکړي تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده. دا چې مخکې لدی چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي، د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات سره ولدينن به په همدغه لوس کې مشو تاثیر باندې پوسو. نو راځو خپل درس پیلو چې لمړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپاړسمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناورې پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمام شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ته لاس ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمني شتون کوم شتون چې درلود هغه د منځب لاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلود. تجزیه غوښتونکو یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې دي تور ورسیږي هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختصاص و چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورا نهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره غلل چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ لویدیځ او شمال برخې کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان تجزیه په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځولاړي او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیاتره ځمې کې ونیول او یو پر بل باندې حمله شروع کړې چې د همدغه حمله او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل شو. یعنې زیاتره جګړې دلته منځ راغله او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسې باندې د دوی کراکه ذاتې د دولت په وړاندې او دا او چې به خلک په پټه ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټه ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي سره لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې ستراغلې چې په همدغه جګړو لکبله کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی خو پرته به افغانانو په خپلو مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورت سو چې د دې خوځښت لارښود چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور و د شیخ عبد الله انصاری زوی و د په وزیرستان په کاچیګرم کې زیږیدل دي چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل چې په پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل شو او د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین د دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخسته چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواسه خاطر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. حبیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر شر پېښور شهر ونیوي چې لږ وخت لا نو تیر سوی چې د قبل تر منځ به اتفاقی منځ ته اغلا او دغه به اتفاقی په ترڅ کې به په شپاره سوه شپږ دېشم میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ د هغه مور ونیول بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سمیز حاکمانو ته د سلام الله هغه وټه کول سودغه پاتون یا خوځښت. بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي چې د شپاړسمې میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند شوله او په سهیل کې بیا نور قبایلو تر منځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز به د خټکو او یوسفزي تر منځ اختلاف رامنځته کړي. یعنې دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي د خټکو او یوسفزي تر منځ اختلافات راپیدا شول چې د شجاع جهان د خپلواکي په وخت کې به د خټکو د قوم شری د خوشحال خان په لاس کې و او خوشحال خان به خپل د توري سیاست خاوند او غشتلی شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اول سره دوی شیړې کېدل د خورست بیا اړیکې د مغول سره خراب سوړې او رنگزیب خوشحال بنی وي او هغه باندې کې بیا څلور کاله ورسته د زندان څخه د خوشی کیږي او کله چې د زندان څخه آزاد شوه بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په شپاره اتاویه میلادی کال کې سلوی زر مغولي پوځان د افغانانو سره د تاتری په جګړه کې وژن کیږي او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا د دغه دردونکې پیښې څخه وروسته خوشحال خان خټک په اتاویه کلنۍ کې مړ کیږي او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دشمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په 14مه میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي، چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سویل اقتصادي حالت را کمزوري سو او خلکو کې هم کرکه پیدا سوه د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سوه، تر څو چې بیا په 1909 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په ښار کې پاڅون جوړ سو د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې، چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایتکی کې شو دی په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا ډیر ښکاله دوام وکړي تر څو چې بیا په 13مه میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان ته زیا ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاتې کړی وو، د افغانستان ته زیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکي د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکي او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي، مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې دی سفر وکي او ځینې هم ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې دی چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حملو لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو سره لدی چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څنګه وي د افغانستان د اقتصاد. د افغانستان اقتصاد پر همدغه درو څنګه باندې ولاړ وو چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېر پاملرنه کول، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړیدل. د ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو د زده مات شباب او د مرکزی دولت ټینګښت د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې و، دغه جرګه نورز دوام وکړي. په دغه نورز کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناس و هغه عبدالی احمد خان و، د ځکه چې احمد خان د عبدالی د قبیلې څخه و او د شمیر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهیم ورځ په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي تر څو هغه دی یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلود، نه حتی هغه د افغانستان اوسیدونکي هم نو. نو هغه قبیلې سورشاه د نمتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای راولاړ سو، عبدالی احمد خان یې معرفي کړي او د غنمو څووشه د هغه په پګړی کې کښښول د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د نچاري څخه احمد شاه بابا سره بیعت وکړ او هغه د پچا په توګه انتخاب کړ. او احمد شاه بابا بیا د زمان خان عبدالی زوی، د دولت خان سدوزی لمسی، مور هم د عبدالغنی خان الکوزی خور و، چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی وو. عبدالی احمد خان هم په 1908 میلادي کال کې د هرات کې زیږیدلی وو. احمد شاه بابا چې کله وخت ورسېد نو د یو ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي او د هغه موخې لپاره د کار کوي. اول دا چې د لومړني موخې دا و چې مرکزی حکومت د جوړولو لپاره مهدی ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا و چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي. او دریمه موخې د ګاونډي هیواد دونو په وړاندې دفاع ټاکل و، د دې لپاره چې داخلي اختلافات منځ یوسي، د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي. نو د لومړي ځل لپاره یو دایمي جرګه جوړه کړه. او احمد شاه بابا د ټولو اداري، قضایي او نظامی تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي. په دې معنی چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده، په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات د جوړ کړه. احمدشاه بابا بیا په خپل شپږویشت کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښ، اداري اصلاحات او تر څنګ یې پوځي سفرونه دومره مصروفه کړي وو چې دونه سوی کولی د افغانستان د اقتصاد د پرمختیا، د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي. راځو د احمدشاه بابا پوځي سوقیاتو ته. احمدشاه بابا چې کله واک ته رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی وو او نیول سوی هیواد وو. د احمدشاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستللي سیمې بېرته ونیسي د طبیعي سرحدونو د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي. لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې وو چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلی سره مخامخ سو. د پنجاب والی د احمدشاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري، لاهور ته تښتي او احمدشاه بابا لاهور نیسي. د هند شاهنشاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده. مغولي احمدشاه خپل ولیعهد صدراعظم قمر الدین د ډېرو خواوو سره دغه مقابلې ته لیږي، مګر افغاني قواوې بیا د هندي توپخانې تر اور لاندې راځي. ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او احمدشاه بابا دې ته اړ کېږي چې پنجاب او ملتان زاهد خان ته وسپاري، خپله کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی وو هغه آرامه کړي. دویم سفر یې هم په 1940 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې وو چې درې کسان نادري حاکمان احمدشاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغو د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپله پلوي د احمدشاه بابا څخه اعلانوي او احمدشاه بابا هرات نیسي. دریم سفر یې شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمدشاه بابا د پوځ سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي، چې بیا احمدشاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي. څلورم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمدشاه بابا سره د جګړې د مقابلې لپاره لیږي، مګر هغه ماته خوري او وژل کیږي. پنځم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمدشاه بابا د مقابلې لپاره د استوي خو نجیب الدوله پرته دی چې احمدشاه بابا سره جګړه وکړي دغه سره یو ځای کیږي. عالمگیر هم د تړ کیږي چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمدشاه بابا هرکلی وکړي، چې احمدشاه بابا د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه وریره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي. سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمدشاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولي په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي، هلته هغه ته ماته ورکوي او هغوی بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاورې یوه برخه ګرځي. په اووم سفر کې بیا د پاني پت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابي ته رسیږي او مخالفې قواوې ماته خوري. اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سیکانو ته چې هغه شورش کړي او هغو ته ماته ورکوي. د هم سفر هم احمدشاه بابا دا چې دی ناروغ و نس کولی سفر وکي، د خپل صدر اعظم شاولي بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسله د پخو د اخیرنۍ پچا سره عبدالعزیز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي. د امو سین چې هغه د امو سین د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي. لسم سفر هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي، علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصر الله تسلیمیږي. احمدشاه بابا بیا د شپږویش کلونو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټوي او د د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمدشاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو بلس.
آزادی ملما زمان ریاست نوری نیک هیلی اومنی د ازادی میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو رئیس د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروی د پوځي یرغل په محل چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅ کله هم بیرته هلته نه دی تللي. نوموړی وای اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوې دي، کوچانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجی صاحب سید خان واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پایل کې په خپل ځان د ازادي رادیو او ریډونکو ته اروپا جنې اوس چیرې اوسې، څومره مالونه لري او جون مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سید خان کوچای دا او په کام احمدزیما او مونږ دلته په ګڼ شمیر کوچانی یو څو کسان مونږ دغه نمائندګي کوو د کوچانو، ټولو کوچانو.
څومره رمې لري او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځي او د څړځایونو په ارتباط کراته وي؟
مونږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي مونږ کې، د مزوی کې، لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې مونږ خېزو یخو سیمو ته، لکه کاغان، ناران، دسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي، هغه علاقه ته، او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دی خوا ته دی وروس جنگ مخکې ختل دی مونږ پلرونه، بیا چې کله دی وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لغه نشاته بیا نه در ختلی، او دلته دی کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې، په همدغه وړی بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمی موسم کې؟ به تاسو حتما تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې، به زمی به شي سو نو د اوخو له لارې مونږ به خپل سامانونه په اوخو کتب د پاکستان دغه پېښور، چارسدا، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته مونږ راتلو، زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅ کله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و، دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده، هغه مونږ پسې راغله او بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو وویلې، د اوښانو مو یادونه وکړله، کله چې داسې لري مزلونه مو کول، خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو اوښانو ته ضرورت درلود، اوس هم اوښان ساتئ که نه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې دي، کشمیر علاقې چې دي، کاغان، ناران، دا ډېرې سختې دي، په دغو کې کچرې آسونه او خرونه د دغو له لارې مونږ هغه خپل مشکلات او هغه خپل ضرورت را پکوو.
معمولا ډېر رمه چې لري، یو کوچای څومره رمه لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولی شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده، اوس یو سړی سل ماله لري او بل سړی اته سوه ماله لري، دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی وس مطابق اته سوه ماله چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله، یو نیم سل ماله، دوه سوه ماله غو ته ورکي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې ستا له وسه یو بل سره په صحیح قیمت ورکي، اختره پورې یو نیټه یې هغه ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا چې کومه ګڼه کورنۍ په خپل ساتي، زمي کې د جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوسه ورداوې ورکوي، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، غلطه بس 215 یو رقم دي، ځکه غلطه آزادې سیمې دي،
یعنی په خپل کې یو دبل لاس نیسي.
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دي کې مونږ کې څوک هر سړی غریب سی اول ویږي نو دغه زه شکریا ده کوم خپل کوم او کوچانو نه یو لبل جمعو کومک یې ډیر کومک یې تر وسه پوري
کوم حالات کې یو څوک رمل لاس ور کوي یا اس چې ویلې چې سړی ول ویږي غریبيږي ولې علت معمولا څه وی
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي انسان د دې غټه بيماري راشي یا بدبختانه په غمنه او بدی دښمنی راشي د دې انسان د خو په هر ملک په ارجی کې په انسان باندې خدای یو پټ راشي یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي نو په دغه حالات کې به یو بل منغه کوو یو ټولنه جوړ کوو بل سره کومک کوو
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوي د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي
مسیرام خو هغه چې پار کوم کې خپل خپل مشر منګل ورو کنه د سلويخ مسیران دي بیا په دغه ټولو نمائندګي تقریبا موږ څلور کسان کوو حاجی صاحب جان په نامو خان ولی په نامو د انار خان په نامو یو حاجی محمد امین نومیږي بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي
هغه چې هر مشکل دی من خو د شي لکه دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت لخوا نه کنه بیا موږ مشرانو پوری ځان رسو یا د شي بدبختانه چې لانجره شي خپلو کې د دښمنۍ یا د شي وغټه خبر راشي نو دغه جوی ته د موږ کوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخه تلاړه نه چې ورای ساره کی
آلته تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي هغه بلبندونو ته ولار شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی
دا کوم خلک په غوښته کې د ورس په وخت کې یا غنه مخ کې لکه د 1899 لو وخته ثبوت وس موږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غړه کې کوم خلکو د موږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي دا اوسم او موږ له دغه شی په غوښ کې چانه پیژاندې چې کاټي او پولیسي نسی او اسناد د انسانم لري بس دغه نه موږ خلک لري او دا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رس جوړ شو نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه مچ جوړ کړی دي یعنی په مغه باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستان نه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستي په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکارستو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر غنښمیر ونیول شو ډیپورت سنټرو تلاړ اته ماشومان ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بلدا چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانای زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شلچ په بل ځای پنځو ورځې بل ځای ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانی تلاړ سی جیل تلاړ سی ډیپورت سی نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیر خلک هم په ډیر کم به مالونه خرج کړه یو سړی نن ټلیفون راته وک چې د ما شپږ سو میګي وی دا نن هم خبره درته کوم او شپږ سو میګي می خرج کړې په 4 روپیه کې ما ته 1 روپیه ملاو سو یعنی 3 روپیه می تاوان شوه نو علاوه غوا د ډیره په څه خبره وکړي په کام کلخیلو او د ما خپل طبيعت ډیر په خراب اوسه په سړی
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچانو په سترګه ګوري سره د دې چې ډیر څلويخ کالمو په پاکستان کې تیر کړي
بالکل دا شی ګوري دغه پالیسی دغه بلتونم نه دراغلې چې دغه کوم افغانای دا او دا کوم افغانای دا غو دغه یو پالیسی جوړ کړي چې افغانای پیدا کی او نيسي بده کې د کوچي او د کې موالا او د عام افغاني تمیز نشته بس څوک په مخ ورسي او مغه نيسي یا ډیپورت سنټر ته ولي یا روپی تر واخلي یا ډیپورت شي.
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لري چې لڅومره کلونو راځي آلته پاکستان کې اوسېدلې یاست، څرځایونه معلوم دي، په ووري کوم سمو ته تلای، په ژمي کوم سمو ته تلای، کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیر بیا چې تاسو دغه کوچان حالته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږه کوم هغه شي دي مثال دا حکومت سره ستا کورم ایجنسی کې د مونږ د شاسناد لرو چې و دې یو سرکاري غره دا مونږ دا غره ټیکه کړی مثال مختل او دې تاریخی اسناد دې منګه ستا خو د سې جای نستا چې دې منګه ورسو چې کنجی ته ورسو هغه وای چې منګ تا ډر لبره نه ده تر چې پرانه پوری زتللې ما هغه وای چې منګه جزئی چیپ کمشنر ته زغفلت للې ما هغه وای منګه جزئی یونیسیار ته زغفلت للې ما هغه وای منګه جزئی او آرډر منګ ته لپاسه ده هغه لپاسه جای منګ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده کوم جته منګ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې د پسیم پورې تړلې وي چې په تیر بیا د خیبر پختونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمې چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي، په څلور صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو، رمی پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورت شو، او دغه رمی لکه لنګې میږي بیا د بې دماتي بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرض ورکړي. دلته بعض خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغه ته بدل کړي او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغه سیمو ووتل، څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچان او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي، او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي، کشمیری مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وای دی کاغان ناران دی سواتو دی دوغ علاقو گجر دی کوچان دی. دی و سره مون دیر زندی اڑی که لرو، آمڑی زندی و سره لرو، راس و درس و سره لرو، یو لبلا خواخیوگی و سره لرو، زکر دی منگ دی دوی دغا رسم رواز دندم یو دا.
پا دغا سی حالت که شتاسو لدغا ستونز سره مخامخ یاست، اگوی خوب لورت ستونز سره نیمخ؟
نه نه، اغه زکه ان دی چې اغه خپل مینې لري، خپل انټیل لري، اغه په ټټ لیول کوچان دی، اغه چا سل مالې دی، چا 200 وی دی، چا 500 سی، زکه اغه د سیدی لکه یو استاد پورې شي شاګرد دی، داسې کوچان دی.
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولای شي؟
کولای شي، اغه چې موږ باندې ډیره سخت یې، موږ په باز خلکو راشي، اغه وای چې تا را مده مار می تر اگړه کا ځان یو خواکا او د تا مال به څوره ز پورې زی پازت وکم، لکه خواخوږي را سره سرګند کی، افسوس سره سره وکی، نور هغه خلک هم دوست دي کوچي خوار شیر ته د شکان د چې د حکومت لری دی، له سیاست لری خلک دي، په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي، خو من سره خپل خواخوږي سرګند کی بس هغه مرجو را سره وخی.
حاجی صاحب، دغه کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي، که دسی په لنډه راته ووایه چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
دسې خبره ده وروره، چې هر سړی په هغه خپل ځي کې خوشحاله وي. اوس چې مونږ د خیمې ژوند ده، د مونږ زندګي د کېږدۍ ده، تر اوسه پورې دا له 1500 کلو نه واخله تر ننه پورې د مونږ هغه کېږدۍ په بنګله نه ده بدله، ځکه بنګله کوچیتوب سره نه شي ګرځېدی، مونږ سره خپله خیمه کېږدۍ ګرځي که نه، مونږ د خپل ژوند کې خوشحاله خو دا خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږدي، بس د سیاست کارته وي اوس په دغه موږ تاسو درېږي.
دغه کېږدې کې مو کوم بدلون راغلی دی؟ یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي، کمپیوټر راغلی دی، او ځینې نور د نوې ټکنالوژۍ، آیا دا هم کېږدې ته ننوستلی دي کنه؟
بالکل، اوس شمشیان راغلي دي، بیټریانې دي، سہولتونه زیات شوي دي، او منګ خپل الکان په سکولونو کې چولی، بعضی غټو کورونو په مدرسو کې ما چولی، نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د سې خبره ده.
یعنی ټلویزیون نه لري؟
نه نه نه، ټلویزیون کار نه کوي، نه لرو. دا کوچی کې دا ډیره دی عیب خبره ده.
ها، تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي، کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمې څوک پیې؟
دا د چې اوس یو کور کې لس فاميلي، پنځه فاميلي، نیم کور پاتې شي په اریپور، منچرا، پینډې، پېښور پښیمو کې، لکه سپینګیری پاتې شي، او دا بډاګان پاتې شي، دغه ماشومان سکولونو ته ځي، او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي. هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي، ډېر ښایسته بندونه دي، بغو کې پیای په خپل خلو شپانې را سره مزدورانی، بعضی خلک خپل پیای، بعضی په مزدورانو پیای.
تاسو شپانه هم لرئ؟ شپانه څوک دي؟
کوچان دي، کوچان دي. و دې کې کوم غریب خلک، قرضداري خلک، خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه، کوم د مزدوري مستحق خلک شي، هغه بیا مزدوري کوي، هغه شپانی کوي، ما هم سر رمی ته ای.
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي، یعنی دا مو لمخکې لمخکې پاتې لوی چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي؟
دا موږ ته اندازه لګیږي چې کاغه نارا نارا کته سودیار سیزن موږ ته معلومات دي. باج وخت موږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سې پسلو سیزن موږ ته معلومي، بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور تر کته سو چاری کا سور ته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې، بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دې په تیجنګ خواته لاړ شي، څوک دې په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي، نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي مغه علاقه ته لاړ شي، بیا چې پسرلای شي څوک د هریپور ډیم ترا شي، تر بیل ډیم کې دلته شپتلی کری خپل رمی کې سړی، او بعضی خلک د عمل ته پسلونه ورته اخلي، نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږيږي کې وکی، نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري، دوی ته د هرې میاشتې معلوماتي د هرې ورځې، بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان شو زو په مخه.
خپل د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوي؟ د شیدو مستو د پلورلو لاري، او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل زی ته ځي، هلته مثلا کوم پسه خرڅوي، میګا، وزه؟
من کو شیدو مستو کورت وړي د خپل کو په خپل استعمال او د خرڅ کار نه کو، او نور من چې باجی خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګي نه لري، دغه نر نرانوري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته قربانوي کې بیا خرڅو، او همدغه کوچانم دغه دی چا چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نرانوري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې، نو دا ډیر ربای کوي، هر کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅي، صرف د قرباني مال، نو د مغیر لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې.
د رسم او رواجونه مو په څه ډول دي؟ کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر رسیدي او غوړی واده کوي او زوی تم واده وکي، رسم څه ډول دی؟
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کال مخکې د موږ رواجونه او تل کال مغه رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپینګری ورولو د لور پلار ته په ډیر احترام او په جزئی په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیخی د دوستۍ د خپلوي زکیږي، او ته یو ښه سړی، او ځان سره د موږ هم څنګه بولو، موږ سره خیخی وکاله دغه لارې خیخی کوو، او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کارم چې جوړ شي بس واده په مغه شم کوو.
دغه رسم او رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوي، پیسې ورکوي؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې خپښتنه د وکړو ډیر بدلون راغلی. دا نن نه ما خو نه یادېږي، سل 200 کال مخکې به چې چا خېخي وکړه په هغه وخت کې روپۍ نه وي، په مقابل کې به میګې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وي روپۍ به ورکولې، اوس صرف روپۍ ورکوي. آن دې روپۍ ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا، ځکه خلک له دینه ډیر خبر سو دغه ځای ناروا بولي، دغه تمنګ ولور وای دی خور جلور روپی وس مونږه شریچا وس کیږي هغه خو بیخی نه اخلي او بعضی بعضی چې اخلیم دومره روپی واخلي چې هغه خپل لور ته سامان دی وکی او هغه سامان سره لخپل کور جگہ کی د خسر کور خواته نو وس دغه چې کارونه نسته.
دغه تاسو چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي روغتیاي خدمات څه ډول ترلاسه کوي؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسي لري روغتونونو ته؟
بالکل وروره منګه د خدای شان دا وز اول زخپل ال اسلام آباد واخل ال کاغان نارام پوری 15 ډیر سکالا په فوت للیما وراغلیما دی ار کلی خلک دی ار بازار کې هسپتال دی ار جای معلومات راته شاباز سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي منګ بیا یو مریض سره دوو درې زو او هغه ته معلومات دی هسپتال بس هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې ژوندۍ هسپتال یې ته موږ مریض ولو
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپی ورکو روپی اخلي او دواندار مریض تی بیا سرکاری اسپیټال ته بوزو بیا درملنه سپیشل جام پاکستانی دا سی بیا من سره می اسپیټال کې دا سیستم نو څه چې تا غوانه کو پاکستان ہے
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده لدې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټول کې دغه وضعیت څه ډول ګوري آیا کچېره هم دغه کې هم داسې کړکې چني وی او یال دین نور هم کړکې چني شي فکر کوي د تاسو ژوند بم حالت ډیر تاریخ شي
مونږ ژوند تاریخ نه تاریخ سوی دا ډیر خدای ګوا د مونږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نه ست افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بوله دا غوا مونږ سره د شیول کړي وی مور او دیو پلار زمن کوم د غلط و شروع شو منګه ډیر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو ته لاړ دی باز وخت دی ډیر روپی په بدله کې دوی را خلاصي نو دغه سخت سرګردانی سره موږ مخامخ شوی نو د منګه غږ له وسه د سې جای نسته چې هغه د منګه غږ اوریدلې او د منګ په باره کې هغه خلکو څه سپارښت کړی نو موږ چې چاته وای هغه وای ز پالیسی د ټول افغان لپاره یو ده موږ ورته وای موږ کوچانی موږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمې دلته راتلو وړې باغ چې تلو بیا هم چې تاسو افغانان بولې ساده افغانان موږ هرې وسره 1500 200 300 میګې دي نو دا خو په یو ورځ او په یو جمعه او په یو میاشت کې نه خرڅيږي دې لپاره د دې یو قانون جوړېدل به کارو یا بارډر خلاص کړای وای موږ خپل رمیل ځان سره اړولې وای تللې وای او یا دلته موږ لپاره د څه سہولت پیدا شوی وای چې موږ په دغه خپل رمی د موږ کوچی سړی خو پر رمی ځل نه کیږي د خرڅولو خو ډیره سخته سخته نه سخته مجبوری راغله نو مجبورې چې خپل رمی به خرڅو خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پری جوړور دا چې وخت راغی
اقوی چې نیول شوی تاسو ویلې افغانستان ته ډیپور شوی ورسره په تماس کې یاس چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچانو ژوند څه ډول دی دلته خو هم دی خو کې هم وچکالی ده ډیر سیمه هغه څړځوینه چې په خو به کوچان ورتلل هغه هم محدود شوی دی
بالکل اوس هغه کوچان لکه هغه کوچان نسته چې خپل نیکبه بلد موږ دغه نمونه پاتې دي زره جا تور تیر دی خانو للارې بتل هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پری دی دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار للارې لاړ کندار په شمو کې دی کدی تورخم په للارې لاړ کابل او د رنګرات په شمو کې دی ادي ځون تیرې پراته دی په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ور سره نوی کوچای بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې اړې خواته حکومتونو نن سبا سوج نه کوي بس دوی خپل د جنگ پالات کی او غایو کارته سوجي او عوام ته سوج نه د دغه دواړو له جنگ له کابل عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ کیروره
اجي صاحب ورسته خبره مو وکي څه غواړي له چارواکو له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغه څه کولای شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
غوښتنه خو د منګ आवाज ورکای دار چیرته نه رسیږي خو د منګ आवाज د اعلی د دوی غوګو ته بغټ आवाज ورسي د دوه ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت تیر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس یې زاروي. نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام څخل تګ را تکاو نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده.
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.